السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د چي د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو په کابل کې د راسا ټلویزیون مسول مدیر او یو خبريال د طالبانو د لسمیاشتنی بند وروسته خوش شول. د افغانستان خبرلارانو مرکز په یو خبره شوی بیان کې ویلي چې په کابل کې یو با خبره سرچینه ورته ویلي چې د راسا خصوصي ټلویزیون مسول مدیر غلام محیودین صاحب زاده او د دې ټلویزیون خبريال جهاد مل حبیبي د دوشنبه پر ورځ مازدیګر مهال د بګرام له زندانه خوش شول. ویل شوی چې دوی د تیر کال د دلوی میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استخباراتو ریاست کارکوونکو له لوري په کابل کې نیول شوي وو. د استخباراتو کارکوونکو د هغوی د نیولو پر مهال د رسا ټلویزیون کمپیوټرونه هم ضبط کړي او د دې رسنۍ دفتر یې تړلی دی. وروسته په کابل کې یوې محکمې د روان کال د حمل میاشتې په څلورمه دغه دوه خبریالان د واکمنې ادارې پر ضد تبلیغاتو په تور هر یو په لس میاشتنی بند محکوم کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو محاکمه او د لس میاشتو لپاره د هغوی د ازادۍ سلبول غندلي او ویلي چې دا خبریالان یوازې د خپل ژورنالیستیکي کار له امله نیول شوي وو. د رسا خصوصي ټلویزیون په 1991 لمریز کال کې په کابل کې تاسیس او په فعالیت پیل کړی و. دې ټلویزیون ټولنیز او ورځني راپورونه جوړول او همدارنګ د اقلیم او وحشي ژوند په اړه بهرني مستند راپورونه بیا خپرول. د مرکز ویری سره د دې چې د رسا ټلویزیون دغه خبرې لان خوشی شوی خو دا رسنۍ لا هم تړلې ده او تر اوسه ورته د بیا پرانستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو فعالان د طالبانو په توقیف کې دي چې ځینې د طالبانو د محکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 6500 افغانان ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې د وزارت د دوشنبه په ورځ د آژانس ته وویل هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغېزمنو کسانو ته په تیرو څو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د هند ترهګرۍ ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یوه خونړي برید تر شا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې شپږ کسان رسمن تورن کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تورنو کسانو له ډلې درې وژل شوي او دوه نور د هند په توقیف کې دي. بریدګرو په اپریل میاشت کې په ترسره شوي برید کې شپږ کسان ووژل چې ډیری یې هندو سیلانیان وو. د برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ څو ورځنۍ شخړې راوپارولې او په یوه بشپړه جګړه کې د دواړو هیوادونو د ښکېلتیا خطر زیات کړی و. نوې ډیلي د اپل ګام په تفریحي ښارګوټي کې پاکستان د لاس لرلو کوبخې نوې ډیلي د پلګام په تفریحي ښارګوټي کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړی خو اسلام آباد دا هداوی رد کړی دی. د ریزیسټن فرانت په نوم یوې پټې ډلې په پیل کې د دې برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالات وایي دا ډله د لشکر طیبه چې د ملګرو ملتونو لخوا یوه ترهګره ډله اعلان شوې او مرکز یې په پاکستان کې دی تر چتر لاندې فعالیت کوي. د هند د پلټنو ملي ادارې ان آی اے په دغه برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه ویلي چې دې هیواد په پلان تنظیم او د ترسره کولو لپاره د اسانتیا په رامنځته کولو کې رول درلود. دغه راز دې ادارې ویلي چې پاکستانی سمبالونکی ساجد جت هم تورن شوی دی خو دې ادارې د هغه د ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي او اوکراینی چارواکي وایي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ترسره شوو دوه ورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د راپورونو لمخې واشنگتن کیفته د ناتو د پنځمې مادې لمخې د متقابل دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي ضمانتونو وړاندیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې سره له دې چې د ځینو مهمو موضوعاتو لکه دا چې په ختیځ دونسک سیمه کې به هغه سیمې چې تر اوسه د کیفتر کنټرول لاندې دي له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي لا هم پوښتنې پاتې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو لوی او خونړې شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. ټرمپ پرون دوشنبه د دسمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل موږ هڅه کوو چې دا کار بشپړ کړو او زه فکر کوم چې اوس تر پخوا ډیر نږدې شوی یو. دا وروسته له هغې چې د اروپا، امریکا او اوکراین پلاوو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په برلین کې څو ورځې خبرې اترې ترسره کړې. د امریکا لوري په مذاکراتي ټیم کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جارډ کوشنر ګډون درلود. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن سه‌شنبه د 1404 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 15مه د 2015 کال د دسمبر 14مه ده. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې جرمني وایي شاوخوا 6500 افغانان چې په جرمني کې د میشتېدو په تمه رد شوي دي. دغه راز به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې جرمني ته د افغانانو چې په پاکستان کې د هیواد ته د تلو انتظار باسي د لیک دولو او د هغوی پر کیسونو غور د جرمني لپاره یو لومړیتوب ده. اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیون یورو یو پروګرام پیل کړی دی.
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نوری مرستی وکړي نو ښه به وي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په افغانستان کې د برېښنا دوامداره پرچاوی او د خلکو په ورځني ژوند اغېز کړی دی.
برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي برق نه ډېر ضرورت د هر چا دی چوي
همکاري وکړي برق جوړ کړي.
او په خوست کې د حرفوي او مسلکي زده کړو یو کورس څخه فارغ شوي خوښ دي چې هغه زده کړې چې ترلاسه کړي ښایي دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
زره که چېرې موږ په ټولو برخو کې کار وکړو زموږ ته به نوره برخه پاتې کېږي. موږ نشو کولی چې د کمپیوټر ساینس په یوه برخه کې بیا ښه تخصص وکړو یا ښه مخته پرمختګ وکړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا 6500 افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې دې وزارت د دوشنبه په ورځ دې آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشو چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور له مخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې 300 نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمیر ټول ټال 201 تنه یاد کړی چې په خبرې اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي او پر دوسیو غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل 619 تنه دي. هغو دوه تنه نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه باندې څلور کاله وړاندې په دې هیواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو، ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هیواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په مئی میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو ځانګړو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان، د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمیر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې دغو افغانانو شمیر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لیږدول شوي له 300 کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هیواد ته ولېږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ډیپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمیر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیږ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. نور په دې راپور کې
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناده افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورسپانې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او د غراز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي و چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداري ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دی ردي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي ترڅو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او د غراز جرمني دی د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي حدیثی رحیم زئی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سمون کار نشو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو په ډېر مشکلاتو کې. هلته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډېر شو، هزار اذیت شوی و. نو بېرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بېرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي، موږ سره د مرسته وکړي، موږ ته زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
مدته سیمه
پرې میاست کېږي چې ویزا مې ختمه شوی او هر اسانه امکان لري چې زه ریپورت سم، او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه یو ان ایچ سی آر له موږ سره مرسته کولای شي. تر روان کال په مارچ میاست کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو، خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستان د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وار لمخه د جرمني او شمیر پخوانی افغان همکاران له دې هیواد شړل شوي او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونو یو پخوانی افغان همکار چې په وروستیو کې خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته ایستل شوی، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
اقتصادی ستونزی دی، لبل خوادل تا ستونزی و مشکلات دی، هیله مدا چه در زمان پوکی سونو که رو زمان پا کارونو که تیزوال ای رایشی.
دا په داسې حال کې د چروانه اونۍ د دسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپل تازه سرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او وی ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیات ورکولو پرته زیاته کړ چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړي. له دې وړاندې د دسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. د یادونه ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی وه، له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یو پروګرام د پیلېدو اعلان کړی دی. ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام به چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ثبات پروګرام په نوم یادیږي، راتلونکې میاشت پیل شي او 3.5 کاله به دوام وکړي. یو شمېر ښځې، ځوانان او هېواد ته نوي ستنې شوي هیله مند دي چې د دغه پروګرام پر اساس به دوی ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره یې د 5 میلیونو یورو پروګرام پیل کړی دی. د اتحادیې د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي، له نړیوال مالي شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی وکړي او د ښځو، ځوانانو او راستنه شویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاست پیل او د 3 کلونو شپږ میاستو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شرستفیرې ورنیکا ویلي چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې په بیان کې د نړیوال مالي شرکت IFC د منځنی ختیځ، پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ییز مشر خواجه آفتاب احمد پاولا ویل سوی چې که څه هم هیڅ یوه واحده هڅه ټولې ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت ساتنې او د هیواد پیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملی لاره ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرفي سوي، هیله مند دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړی سي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ دیوي کارګاه مسؤل سلیمه یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
یو اقدام
بسیار خوب است و اگر کمکای بیشتر شوه خو خوبتر.
دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نور مرستې وکړي نو خبوي چې نه یوازې د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې نوی کار پیل کوي، بلکې د هغو نورو خلک ملاتړ هم کیږي چې منځنۍ کچې دي او کوچنی او لویو کارګاو لري. هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري، ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولی هغه تجهیزات او اسانتیاوې واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو خپل کار پرمخ بوزي.
په کابل کې یو ځوان چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالي ملاتړ نه لري.
زه اوس مهال بیکاره یم، کار نه موندل کیږي، زما اقتصاد ډیر کمزور دی. ما 15 کاله د رسنیو ژوند دی او خبرونه په تخنیکی برخه کې کار کړی دی. ډیر هڅه مې وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومومم.
له پاکستانه یو افغان راستون شوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاینې ته د دوی د راستنېدو لاره ده.
یک مومیشه که از پاکستان آمدیم و کابل بازار چند لپرستیم.
یو میاشت کیږي چې مونږ له پاکستان کابل ته راغلی یو، څو ځله بازار ته تللی یو خو کار نشو موندلې. دلته زمونږ ژوند ډیر ستونزمن دی، مونږ له حکومت او مؤسسو ته مل رو چې همکاري وکړي او زمونږ لپاره کار ومومي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاري زیاته سوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي، اقتصادي او خدماتي پروژې بندې سوي او پورونو او مالی خدمتونو ته لاسرسی هم محدود سوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او دې محدودیتونو بیکاري زیاته کړې، د کورنۍ عاید کم کړی او دوی له اقتصادي فرصتونو محروم کړي او ډیری تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان ILO او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
له خبرونو ورآخوا
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام UN Habitat وایي په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو پر ورځني او اقتصادي فعالیتونو ډېر اغېز کړی دی. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې د برېښنا دغراز د برېښنا کمښت دغراز لامل شوی چې یو شمېر ماشومان د شپې لخوا سمې زده کړې ونه کړي. په عین حال کې د افغانستان بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر فابریکو خاوندان هم د برېښنا له پارچاویو شکایت کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام UN Habitat وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغېز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. UN Habitat ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي او وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او شل دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري.
برق نه درلود او مخکې له همه هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو چې برق خو د هر چا ضرورت اینو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي.
څوک همکاري وکړي برق جوړ کړي.
د یو شمیر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې 2-3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري اسد په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې 10,000 میگاواټه برېښنا د ګازو، سکرو، اوبو، باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میگاواټه عامو خلکو او 6,000 میگاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پر روغتیا، امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامونو هیوادونو څخه دی او ډیری کورنۍ د خپلو ورځینو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیری برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ د برېښنا، کمپیوټر ساختمان، د موټر د ترمیم او ماشینکارۍ د مسلکي او حرفوي زده کړو له 5 بیلابیلو برخو 395 کسان فارغ شول. دغه فارغان وایي په دې انسټیټیوټ کې د دوی د عملي زده کړو ډیری وسایل او تجهیزات پخواني ول چې دوی په خبره د اوسني وخت د اړتیا او ځواب ویونکي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د دې ولایت ټول مسلکي انسټیټیوټونه د پر معاصر ټکنالوژي وسایلو او امکاناتو سنبال کړي. نور حاله د مشال راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
په خوست کې د حرفوي او مسلکي انسټیټیوټونو د 12 او 14 ټولګیو فارغان په نړۍ کې د تخنیک او ټکنالوژۍ د برخې اوسني چټک بدلون او پرمختیا ته په کتو غوښتنه کوي چې د دوی د عملی زده کړو وسایل او امکانات دي د اوس وخت د اړتیا او د کار د بازار د غوښتنو سره سم برابر او تنظیم شي. یاد زده کوونکو او محصلانو دا څرګندونې د دسمبر په 14مه د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ د کمپیوټر، ساختمان، برق، د موټر و ترمیم او ماشین کاری لپینځو څانګو څخه د 395 کسانو په فراغت ونډه کې وکړي. یو تن فارغ زده کوونکی نعمت الله عادل مشال راډیو ته وویل
د برق د استفادې د زیاتېدو لپاره د برق د انجینرانو کمای هم دلته موږ احساسونه په دې خاطر چې موږ په دې برخه کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان ولرونو له دولت څخه موږ غوښتنه ده چې موږ ته د زده کړو زمينه په معیاري نړیوال سټنډرډ ډول برابر کړي، لکه په داخل د افغانستان کې شو که خارج د افغانستان شو.
د مسلکي او حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي په نړۍ کې اوس تر ډېره زده کړې تخصصي شوي، خو دوی د پخوا په شان عمومیت زده کوي چې په دې صورت کې نشي کولای د بریالیو او مسلکي اشخاصو او کارګرو په توګه کار وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکی رضوان حمید وایي
نو بعد د کمپیوټر ساینس هر مسله هم په یو جدا برخه د تخصص وکړه، د نتورک څخه د نتورک د ډیټابیس ویب اپلیکیشن یا دغه نور ډیسکټاپ اپلیکیشن په برخه کې د بزنس ته ډیسکټاپ برخه کې زه کچره مون پټول به هغه کار وکول د مون ته به نور برخه پاتې کې مون نشو کولای چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې بیا خو تخصص وکړي یا خو مخته پرمختګ وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ مسؤلین هم مانی چې میخانیک د افغانستان په کچه د مسلکي زده کړو له سابقه لرونکو ادارو څخه ده، خو وسایل او تجهیزات پخوانی دي او نوی کولو ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ عامر سیف الرحمن مظلومیار ویل
خو تخنیکی انسټیټیوټ چې دا د زون په سطحه یو ډیره سلیکا لري، یعنی په 1416 کال کې تاسیس شوی. که څه هم ودانۍ لري خو دغه بربر حالې ودانۍ ترمیم ته اشد ضرورت لري. په دې ورکشاپونو کې ډیر مواد لرو، هغه مواد چې دي پخواني دي، نو اوس په اوسنی وخت سره هغه نه خوري، چې مثال تمول نه خوري. نو موږ له افغانستان اسلامي امارت لوړربه چراغو څخه هیله ده چې دغه تاریخي انسټیټیوټ ته پاملرنه وکړي.
یاد دی وی په خوست کې د مسلکی او حرفوي زده کړو 14 انسټیټیوټونه فعالیت لري، چې 15 په مرکز او 9 نورې په ولسوالۍ کې دي. په یادو انسټیټیوټونو کې شاوخوا 2.5 زره زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي، چې د دې برخې ډیری فارغان بیا په آزاد بازار او ځینو خصوصي ادارو کې ځانونو ته کاروبار او مشغولتیا پیدا کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساعت زموږ په نیوی